دوی بجی شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام درو خو مخ کې تر دې چې پروګرام ته مخ کړو خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نشتې او په چترال کې پر پاکستانی پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستانی پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې لا هم د تورخم ترانزیټي لاره بنده ده بل دور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دوراني سره کتلي او له هغې غوښتي چې د تورخم لاره دې پرانیستل شي له تیرو څلور ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان تړلې ده او په زرګونو کسان د کرښې دواړو لوریو ته بند پاتې دي ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ایران تر دروشت کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي مسابقه وکړي دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې پیل شي تر دروشت کلونو د کم عمره آسیایي لوبه اتلولي ته د وتلو لپاره د دې مسابقو لومړی و افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو د اتو په وړاندې وبایلله دا اتلولي به راتلونکی کال د غوره شپاړس لوبډلو ترمنځ په قطر کې ترسره شي په مراکش کې زلزلې په سلګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 622 تنه مړه شوي او 309 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجې وه افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او وی ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په ځای د دغه هیواد صدر اعظم لی کیګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر ډیر تمرکز وشي امریکایي چارواکي وایي متحد ایالاتونه به شاید د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي دا سیستم چې د اتاک ایمس په نوم یادیږي تر 300 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي دا تر امریکایي امرس توغندیو چې اوس اوکراین د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه د اتاک ایمس توغندیو د ترلاسه کولو په لټه کې دی
د ژوند رنگونه
بیا مې سلام ومنې ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی په دې پروګرام کې ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو او پسمبلخت ستاسو قربانی لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې بګو تاسو په کورونو کې څړول کولای شو چرګانو ساتو څنګه خروزنه کولای شو او د دې ترڅنګ د چرګانو غوخه او هګۍ کوم غوړو چې په بازارونو کې خرڅ کو څړول ورته بازار موندنه کولای شو او څنګه د دغې لارې موږ پیسې ګټلای شو نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو په پروګرام کې سره متخصصین هم شته د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربه به هم له تاسو سره شریک کړو خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتي موږ ته وایي چې څنګه مو چرګان ساتي څنګه یې را لویوي او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی کنه زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 4 4 6 د زموږ د واتس اپ شمیره ده تاسو راته زنګ ووهئ خپلې تجربې را سره شریکې کړئ په پروګرام کې را سره نن میلمانه هم شته د مرغداري د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف زفر یو تن فارمدار او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخي متخصص انصار الله بختنی، د جلال آباد د مرغداري د اتحادی مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالد مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره هم داشي په پروګرام کې محمد خالد مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. مومند صاحب که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایي چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي لکم ځای را پیل کړي او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته ټول اوریدونکو ته محترم معروف ظفر ته بختیاری په ټول ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استي. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو مونږه په افغانستان کې کورنی چرګانو روزو، یو او دو برخو باندې مونږ دا ویشل شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کیږي، د کورنیو دخوا روزل کیږي چې هغه په کم تعداد سره وي او مقصد ته د هغوی دی چې هغې ته مې تولید مقصد دی او بیا بازار ته وړاندې کوي او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کیږي، یعنی په غټه پیمانه باندې چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000 10,000 25,000 15,000 پورې ساتل کیږي او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کیږي او بیا د خرڅ لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 100 150 150 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي، ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکول شي په هر ډول سره خپل چرګان روزي او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاستومر د خوانه یا ځنو هغه تجارانو د خوانه چې هغه سره بیا دې پاړي کې کشي او خپل تولید د چرګانو پیدا په وکړي او بازار ته وي کې خپل کورنی مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي، په ځانګړي ډول ښځې. دې موضوع ته به لږ وروسته هم راشو چې هغوی څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي، خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې له کوم ځای زده کولای شي؟ ځانګړي پروګرامونه دي ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي، له کوم ځای دا زده کړه وکړي تر څو دوی وکولای شي یو فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري په ټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلې کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چاغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنې چرګوړی څومره هوا ورته برابر شي په 100 سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مرکبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډیر زیات خطرناک او هیڅ امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبنده تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې لدینې چې بل معلومه ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. که چیرې څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیځ مساعد ده. کومه هوا د دغه چرګړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېره ښایسته بو هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته آب و هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرموالي ته ضرورت لري. نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د رطوبت تقریبا د 500 تر 600 پورې ده چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کېږي. خو خصوصا چې مونږ زیات دغه کړی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب هوا یې درته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې محفلا په دې برخه کې اته کال کار کړی دی. هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي وي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه که چا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول بیا دک سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو لپاره، د وایروسي ناروغیو لپاره چې هغه کې یو مرګي د غټوغه کې چورته وي، د لپاره یو پولچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کیږي او بیا ټول فارم د منځزي. نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې مومن صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی دی. بختانی صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. بختانی صاحب، مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. په بختانی سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. مانه په نوم کې تیر وطنه وشه. نصری صاحب، مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي، یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي، کدا غي یادونه وکړي، دا به څه وي؟
دا سره مخه تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته، د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته، خاصا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د لوکو می سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې قدم کې مننه کوم چې موږ هم وخت راکړ تر څو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو او ستونزو مشکلات چې دي وغږیږو. چون افغانستان یو په دې مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړل خیره، چې دغه سکتور دی پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري، نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب و هوا مسله، حرارت، رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کا موږ چې کله چرغوړي د بهرنیو هیوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړېږي، چون هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي، نو په لاره کې د ګرمۍ او د یخې هوا سره مخ کیږي، نو دلته بیا هغه چرغوړي خپل اصلي کیفیت ته لاس ورکوي، لهجهټ کیږي او فارمونو کې بیا د انډل لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګوړي افغانستان د نن ته ولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل، په خوست ولایت کې، په قندهار، هرات، په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګوړو د تولید فابریکې فعال وي، خو متاسفانه چې په اوس وخت کې منګه د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګوړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعال لرو، چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې انشاءالله رحمان په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مخته ځي. او هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې، نو هغوی په دې واده رسېږي تر څو د چرګوړو د تولید او د هیڅانو د فعالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسې دا باور کې نورې برخې پاتې شوې، نور مشکلات
مشکلات د تاسې سوال د څه وکړي چې یو فارم جوړیږي باید کم نقاط په نظر کې ونیسي، کم مشکلات مخته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړی په فارم کې ولویږي بیا هغه وروسته د مشکلات شروع کیږي، چون موږ او تاسې په افغانستان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړی په شپږ ساعته یا اته ساعته یا اقل یا دولس ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نورو هیوادونو نه راځي، چې پاکستان په عمده ډول پاکستان نه راځي، کله نه کله ایران هم راځي، چې کم از کم د څلور ساعتونو تر شپږ ډېر ساعتو پورې د هغوی په لاره کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود وبې ډېرې کمې شوی، چې په ډېرو مشکلات او ستونزو بیا دا تر خپل هغه څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې نه دي، هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډېر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونیو هیوادونو چې کوم مواد خریداري کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډېر وخت لپاره ذخیره د لیلام په ډول اخیستل کیږي، چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سل فیصد اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل ده او د هغې ځاینه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي، چې اکثره وخت دا په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې. نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو به په دې مورد کې خبرې هم کړي چې دا باید د دوو نه تر اتو درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په هغوی باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بله مسله د درملو ده، د دواو. دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې باش کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نا کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د غوښینو چرګانو خلاف رامنځته کیږي، او کله نا کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د منګه په استلاره د ترکاری په بیا هم څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي، تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هماغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب، په دغې برخې کې یو بله پوښتنه هم لرم. داسې ویل کېږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوړي روزل کېږي، دا چې کله لږ ثمر ته ورسېږي، لوی شي او دوی بازار ته عرضه کوي دا فارمداران، په دغې وخت کې پاکستان هم هممهاله چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي، او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوی شوي دلته فارمونو کې لوی شوي، د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځیږي، او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی، د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګان نه قیمته خرڅوي، البته دائم او کله نه کله بیا د سیم کې چې ارزانه قیمته چې د بازار د ارزې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د لاسونو تر 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅېږي، ځکه په دې اوس تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوي، او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله پکې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو، نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستر، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسېدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان څخه پوری ډیر او جدي ګواښ سره مخ کړي. او بعض موارد کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي، د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان خپل معیاري عمر ته ورسیږي، هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمداران او د دې سکتور د تاوان بایس کی.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي، حکومت روزه پوری یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه مردا چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسري اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه منکو په دې مورد کې چې هغه د 2 کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې موږ په بازار باندې منفي اغېز درلودې، هغه ټول بند شوی. او د اند لپاره موږ د خپل امارت اسلامي حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي تر څو دا سپورت په خو ولري.
ډېر زیاته مننه نصری صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیره پوښاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي، توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلی دي چې هغه وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان، دغې نه یې غوښه هم خیستوي، خوند یې هم خیستوي او سیرت هم ډیر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه، یا نمبر 1 چرګوړي نه، موږ ته هغه 2-3 یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چورګړې هم دی ورځینه چورګړې هم بند کړي کله چې هغه بند کړي دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي نو کله چې هغه خپل چرګ وسر را پریږدي نو وسر چورګړې هم را پریږدي دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي. فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دې ته برایلر چرګان وایي. وخین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي. یعنې د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د ده وده سری کې د ده وزه تیزه کې وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي. نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی. د پروتین مقدار زیات دی حتی دا چې کسړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي ځکه چې دا په حساب سره خاص د غوښې لپاره روزل شوي او اندارنګ دی کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضره موادو دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګانو ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنیو چرګانو کې زیات دی نور کوم داسې خاص فرق پکې نشته دی. هغیو کې کومه تاسو وګورو بعض خلکو یې شیاره د هغیو د کورنۍ چرګانو هغی چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وی او په وخین چرګارو کې د داغي لیر بډر ورته وی هغه چرګ چې دی داغي دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته. خاص په رنګ او روغن کې فرق وی په کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ موږ میلمنونه تاسو کولی شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لرئ راشي تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې کنه رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او دا چې درمل ورکوي څنګه یې روزي خپل تجربې موږ سره شریکې کړئ. واتساپ شمیره تاسو تکرارم 00 3 2 4 4 6 داس موږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو خپل پوښتنې مطرح کړئ او خپل تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کما هوا او د کوم فصل خوي په هغه کې موږ کولی شو وړیا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو چون په افغانستان کې مونږ کم چرګان چې دي غوښې د تولید په منظور روزو هغو ته مونږ د پنځو نه تر شپږ دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د دوی د شپږمې ورځې نه شروع کېږي چې د ان ډی آی بی واکسین په نوم یادیږي چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د ټوغکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي د هغو لپاره واکسین تطبیقېږي. په دولسم ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو آی بی ڈی چې هغه اوس په افغانستان کې دوه کمپوزیشن راځي چې ای او بی دواړه لري په خپل ترکیب کې. په درېم ورځ بیا د تام دا واکسینونه ورکوي ان ډی بی او چلو کوم وخت په تل سم اورس او چلورم واکسین دې په لیست می اورس کیږي چې اندی لاسو ته هم لا هغه د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو په منځورولو په خاطر چې دا اکثره مرزونه وایرس دي په اتشتم اورس او په دغشم اورس هم ورته واکسین نکوم په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مسله تمامېږي چې په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي تقریبا 98% ته رسیږي چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه وي د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي فرض وکړه که چېرته د ګمبورې واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبورې مرض په هغو چرګانو راشي نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10% پورې امکان لري ورسېږي خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي شوی امکان لري چې په انزو سپیتو کې څنګه دا تلفات دي تاسو هم دا راز به نورو واکسینونو په مورې کې هم دا راځي یو پیاس کې دي
مننه اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي
السلام علیکم
ستړي مشور راکړه دا ټلیفون لکه سموقیت کې ودرېږي ورسره ځکه چې ساسي غک ډیر ګډوډ راځي مهرباني سوګ لکم زې موړی کني ولیدا محبلاله هلمند بخیر اغلی تاسو ته وای فارم لري کنه
نا فارم خو نه لرو تاسو د کور لپاره مو کو تاسو داغه ساتلې دي چې مستقیم کور کې نه دا تاخلو فارمونه ست شاوخه موږ کوی چې تاخلو چرګانو فارمونه د غوښو دي هغه لپاره ساتلې دي نو بیا راغنه ګټه له ګیونم لاسلی له غوښو نه هم ګټه پورته کی دا د کورنۍ یو تجارت وسر زیاده لای دی ځکه چې هلمند کې ان شاء الله هلمند ډیر زکات پر مخله نه دی او دلته نه اخلي
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګ کې دی او خپل تاسو کورنۍ چرګان لري څومره د غوښونه ګټه پورته کوي هغه غوښه خلک ډیر اخلي کنه کورنۍ چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک نو
غوښونه هم ګټه پورته کوي د هګیونو په خاص تن د هګیونو ډیر د کورنۍ چرګان د هګیونو لپاره ساتل کیږي دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتېږي په میاشت کې زیاتېږي نو کورونو کې خلک نه خګیونه ګټه کوي د څوک له غوښول فارم رانی سودا غوښول فارم دوم نه استفاده کوي کورنۍ چرګان که څنګه چې د خګیو لپاره استفاده کوي
او هغه فارمونه کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه غوښه ډیره کاروي کې د کورنۍ چرګانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کاروي او داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یې اګران سي نه نو هغه چې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډیر سمه یې ځکه شو ساتل سي خپل خلاص په کور کې ساتل سي نو لدواړو نه خلک استفاده کوي
موهب لاجر کدام راته وای په سیمه کې مو د پخا پرتله څومره فارمونه و جوړ شوې دي تاسو چې د خسیمه کې ګوري څومره خلکو ته په دې کار زمينه برابر شوې ده
ډیرو خلکو ته د تیاتو پرتله کار زمينه برابر شوی ده نو فارمونم د پخا په پرتله ډیر سیوی دي ډیر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چې چاته کار زمينه ورته برابرې کار کې کار پر مخ بیایي نو دا یو ډیر ښه فرصت دی ټول ځوانانو لپاره
ستاسو په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه کومه موسسه درغلې و کنه دغه سیمه خلکو خپل تصمیمونه چې فارمونه جوړ کړي
د سیمه خلکو فارمونه جوړ کړي د موسسه راغلی و خو وختي د یادونه کړي یو فارم جوړ کړي نو هغه چې په کوستوم را څنګه ساتل کیږي د کوم خلکو خپل شخصي خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موسه دا خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه شکر مخ روان
مننه کور ودان محب الله جان چې د هلمند ولایت نه دی اړیکه نیولې و کور دی ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو مومن صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته د کار د زمینی په اړه باندې وایي په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي څومره دا مفید ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه اوسي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کېږي دا عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي
په دې برخه کې عموماً کی منگا تقریباً پٹول افغانستان کی اللہ ذرا تصو فارمون اللہ رو چرگا تقریباً دونیم سوا چرگوڑ نشورو کی گی تر انجی ذرا دیر ذرا کنٹور شیٹی دی پوری چرگان پر ساتل کی گی دکار زمینہ تقریباً دو سو سنور پینزو لکو ناف آپ جو مجھے شمولا دکم پران جو کڑے ہو وزارت سرم شریک کڑے ہو تقریباً ددن آخوا نارینا اپدے کی کار کھو اوزا پا شمال کے اوما تقریباً سنور پینزکا لمخ کی علتا پا شمال کی بیا زناناو چی رشتے خبر پدے کی دیر زیاد رول لباو او دیر زیاد دیر غو چی تینگونا مواخ لیا او چرگانا مروزی زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکی و د هزارګې و د هزار ورونو د کوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتللا موږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلویختو پنځه سلویختو کال عمر به نو د په دغه پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو په دې کې واقعاً چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې 2.5 میلیارډ ډالر په دې کې سرمایه گذاری شوی و 2.5 میلیارډ ډالر دا ډېر غټه خبره و او ډېر په زیات اندازې سره ورکه خلک مصروف و خو اوس ان شاء الله مونږه د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځشوي دي یا بنشوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه هغه دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغه سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا په کارټونونو کې وخه راځي تیاری نو هغه مونږ سره هغوی لوس کړی وي او مونږ سره دا وعده کړې ده چې هغه ټول بندو حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یوې 15 کیلو شپږ کیلو اوه کیلو اته کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا داتو چرګانو زین شي دا که لږ زره یا شل زره یا ډیر زره 15 زره دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي مراد تاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرف وي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه 4000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15700 فارمونو کې که په دې کې مونږ تقریبا نیمایي بندونی سو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ دنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دی لارډ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دغه واکسین چې دی به دغه واکسین جوړیږي دغه میکروب چې دغه مړ شوی وي دغه انتیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند وي دا بیرته هغه د ناروغي په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصلوي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې انشاءالله چې د دې نه وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي. کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرکز زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورني چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي. په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هګۍ تولید ولري نو دغه سلویخ هګۍ چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کیږي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي. دا د کور لپاره د میاشتې 2000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومن صاحب په دې اړه بروسه پوښتنه وکم که چېرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځانګړي ډول میرمنې چېرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی د چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1900 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو او د هګۍ وو؟
په اوس وخت کې هو اوله کې ترازو تقریبا د هګۍ په فارمونو کې موږ یوازې یو فارم او ملي سطح په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2.5 لک 3 لک پورې چرګې وي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګۍ لپاره دي. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ما ته هغه اندازه نه معلومه راوارېدېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب ویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی. دلته موږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي. متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنک کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو الته ګونډان اور سي چرګوډ دومره ارزانه کړي دوی په کتابان وک دوی ته یو چرګوډ مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوډ په 15 کلر راته. نو دوی هغه خپل چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي د دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي په وی چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زره تر 2 زره 2.5 زره افغانۍ باندې دیوانه خرچه راځي. نو دغه چرګوړې چې کله مونږه وګورو چې غټ چرګان په غوي باندې بند کو هغه مونږ باندې چرګوړې بند کی چې مونږه به غټ چرګان اخلي کله وړکه چرګوړې نه درکو څنګه دلته دا چې مونږ چرګوړې نه لرو که چاته مونږ چرګوړې ولرو زمونږه دغه 2900 فارمونه نه چې 1000 ته ورسي او دغه 2900 فارمونه هم زمونږه داخلي مشکلات حل کولای شي سل په سلو کې حل کولای شي. خو زمونږه تجارت زمونږه ډیلر ته د دولت دغه نشي ورکول چې را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نوبرې تقریبا چهار یو د 2.5 نیولې تر 1 لک 60 زره غو د چرګوړو تولید لري. کوم متاسفانه دغه بریډر فارم چې دی د چرګانو مور او پلار روزل چې دی دغه باندې ډیره زیاته خرچه راځي چې یو کس کولی شي چې 50 زره چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیونه ډالر په د باندې پیسې بندیږي او هغه چې بیا تاوان وکړي نو بیا د هغه تاوان دغه څوک نشي ورکولی او نه بل تجارت دي ته زړه کولی شي چې چرګان وساتي.
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل. خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې عمره زراګټ شي لکه ټوګه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کې هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدي کې په دې کې راځي. د دې مخنیوي څنګه کېدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي، هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي؟
مننه. دغه د مرضونو د راتلو مختلف مراحل دي. بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي. د ګمبورې په مورد کې به ویم کله چې چرګان د 28 یا 30 ورځو ته ورسېږي، نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخي کمي، یعنی صفر ته تقریبا نږدې. خو بعضې امراض د اولې ورځې نه چې کله چرګوړی د هیچري نه یا د هګې نه راوځي، هغه سره مرضونه یې تر کومه چې دا ژوند کوي. که چېرته د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د 20 ورځو نه ټیټ، یعنی په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د 1 کیلو نه ټیټ او په هغه مرض راشي، نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي. هغه بیا که چېرته موږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی یا هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې، نو بیا د یو لاره د حال ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې حلال کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د همدا بازار لپاره. خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو، نو همدا وجه ده کله چې د 15 یا 20 ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متحش مرض دراشي، نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي، نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته. د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامي. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي. اکثره وخت ما سره خپله د شواقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي، خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا 8 ساعته پوره شوي، هغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی. یعنی د دې نتیجه دا راوځي چې اصلا دغه واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي، خپل په مرض بدل شوی. نو فرض وکړه چې کله په تلې رښتمه ورځ د انډي لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړي، په دې تلې رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې همدغه د انډي مرض راښکاره شوی، چې دا ښکارندوی دی چې دغه واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي. نو په ټول کې دغه ویل سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي، باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصه تنه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوښره مشوره وشي، ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچې په چرګان غټي او په بازار کې قابل دی فروشي، به تر لاره اندار چې باید بازار ته راشي. نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصه په افغانستان کې یا غو مخنیوي دې ستونزې او سخت ده.
نصری صاحب قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چې هغه مرزونو ساتي څومره رول لري، او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي ترڅو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي؟
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم د هنشي کورونه نه وي، ځکه که چېرته پر هنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي، معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویل، فارمداري او فول منیجمنت غواړي، دا ډیر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي. که چېرته په دغه کې اندکترین اشتباه وشي، نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسیږي، نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډیر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کو چې دغه هوا او رطوبات توندار د نن د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کو. خو چې موږ سره مسلکي خلګونه او سی هغه په منظم او مسلکي ډول غفارمداري ونی کې به موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی کې چې موږ یو فارم نه دې شوراج خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو. نو د موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو 40-50% ترسيږي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده. د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه ډېره قوي پوتاشیم او فاسفورس او دغه د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پي کې دا لري. دا بیا موږ د دهقانانو لپاره تحیه کوو او دهقانان بیا د دې څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویستو په د مغذي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا تمه پروتین مواد جوړيږي. کچې ته موږ د دغه سکتور لپاره منظم سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې خان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او بیت د میلیونو لپاره چې څوک د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصرې صاحب دا اوریدونکو به مرا وخلو سلام ستړي مشه
ډیر زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل په خیر راغلی که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مې رباني
یو پختره بوکم د چرګانو د فارمونو برکی لکه څنګه چې ورستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبر وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي، بل خصوص په کلی او اطرافو کې ډیر خلک سرمایه گذاری وکي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي. دا تیر ورځ زموږ له ملګری سره مخامخ شوم، هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړی و دسي محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خطر باندې، خو هغه د نه پېګم چې غیر مسلکی هغه کړنه به سر تر سر ولې خو به ته ناکام شو چرګان ارسی منځ لړل. یعنی لوی توان وکړو د دې اصلي لامل څه کې دی شي او بل څه کول شو چې یو خو مسلکی فارم جوړ کو تر سو پینده کې یو خو رزلټ ورکي او خو بازار پیدا کی او خو تولید بازار ته وړاندې کی.
مننه کور ودان احمد جان په کتم په سر کې د خبرونه مکمل منو د پښتون ته ځواب ورکړو، خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي کڅو غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې موږ دې اوریدونکو پښتون وکړه چیرته لاړ شي چیرته ځان راجستر کړي او لکم ځای کول شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال کوه کین پډیرو سیمو کې داسې پیښېږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دې چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي، د فارمرې شروع د اندیزی نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سر باندې داسې ځای کې فارم جوړي چې هغه زه د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلی په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هلته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کیږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې دربار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ را تګ نه وي. نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي، ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 15-20 ورځو کې خوړلو ته جوړیږي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د
امراض مقابل کې یاد نور داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند یو خبره وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنت په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنکي، ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړې پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناستي، نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي که هغه ورځ وي که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي، موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي او هغې سره مو خپله تجربه شریکه کړې ده. نو هغه تجربې نه هغه ګټه اخیستې، نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي کولی شي نارنه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم سبا څه وکړم بل ورځ څه وکړم، روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، دا به هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې د غیر مسؤلو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤل کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین. واکسین د څه ده چې واکسین دا یو بل برخه ده، انشاءالله چې کله بل وخت ملا شو بیا واکسین وانه به خاص خبرو کو، دا ډېر اوږده مسله ده. نو موږ کولی شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کړو، موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی، یو کلیوال فارم جوړ کړی دی، بل سره ورځي څنګه کې وسره جوړی. نو مسله دا ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالېږي، ځکه زمونږ فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي. اوپن شپ دا معنی چې د کړکۍ خلاصې دي، هوای کنټرول نه ده، اوبه کنټرول نه دي. نو باندې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په سل متر کې یا پنځوس متر کې یا په سنگ کې، نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي دا هوا پسته دغه ناروغي انتقالېږي دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځای کې فارم یې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نه کړي، ځکه چې د دغه فارم نه هغه متضرر کیږي او د هغې نه دا متضرر کیږي. کوشش باید وشي چې اقلن فارم باید د ښار نه، د کلي نه، د عام سړک نه، او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دوه کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري. نو دا مهم شان دي چې ناروغي په کنټرول کې رول لري.
ډېر زیات مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل نصری نه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام کې. I'm not the only one.